تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دغه اسناد د امریکا د پوځیانو د خوندیتوب لپاره مهم دي او زیاته کړې چې د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل سي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا طالبان ویلي تر هغو چې د دوی 15,000 بندیان د افغان حکومت لخوا خوش نسی دوی به له افغان چارواکو سره خبرې ونه کړي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یاد خبری اژانس سره پر ټلیفون دا خبره کړې ده. رویټرز د مجاهد له قوله لیکلی چې د 100 یا 200 بندیانو خوش کېدل معنی نه لري. وروسته لغه چې افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د بین الافغاني خبرو لپاره باید د دغو بندیانو خوش کېدل په شرط نه وي، د وسلوالو طالبانو ویاند دا څرګندونه کړې دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدلو لړۍ نن بیا پیل شوه. دا لړۍ د تیر 2019 کال په دسمبر میاشت کې د ژمنیو رخصتیو له کبله د درې میاشتو لپاره ځنډېدلې وه. په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي چې د افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ځي. د ایران د روغتیا وزارت نن ویل چې د کورونا وایروس له امله 12 نور کسان مړه شوي دي. په دې سره په دې هیواد کې د دې وایروس له کبله د مړو شمیر 68 تنو ته ورسید. د ایران د دولتي ټلویزیون په راپور کې نن دوشنبه ویل شوی چې په نویو مړه شوي کسانو کې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو سلاکار هم شامل دی. اخوا په امریکا کې دوهم امریکایي وګړی چې په کورونا وایروس اخته وو پرون ناوخته ومړ. او د ترکیه او روسیې ولسمشران په پام کې لري د رواني اونۍ په ترڅ کې په مسکو کې د سوریې د جګړې په اړه خبرې سره وکړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري خبرونه مو اوریدل تفصيلي په ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. اوس مخکې لدی چې ونیس پروګرامونو ته ورشو، د ماشومان لپاره د ازادي رادیو او یونیسف ته اداري شریک پروګرام او د لوبو میدان درته وړاندې کوو. رسته ریپورت راخلو. د تاجکستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې پرون په پرلمان انتخاباتو کې د مستحق رای ورکونکو په سلو کې څه باندې 15 رای ورکونکو خپل رای کارولي. کوم ګوند په دې انتخاباتو کې مخکې دی او د انتخاباتو په اړه څارون کې اداري څه وایي؟ دا به له نوریاس نوري واورو ورپسې ونیس پروګرامونه خبرې کړي.
پرون د رای ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو لږ مخکې د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل چې په دې انتخاباتو کې د ټولو مستحق رای ورکونکو په سلو کې څه باندې 15 چې شاوخوا 3,900,000 تنه کېږي خپل رای کارولی دي. دا د انتخاباتو د اعتبار لپاره له ټاکلي حد یعنې په سلو کې له 500 زیات دي. په دې هیواد کې چې نفوس شاوخوا 9,200,000 دی، شاوخوا 4,800,000 کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر پیژندل شوي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وویل چې لومړنۍ نتیجه به نن اعلان کړي. د دغه کمیسیون رئیس بختیار خدای ورزاده خبرلانو ته وویل چې د شفافو او عادلانه انتخاباتو د فضا د برابرولو لپاره 3,412 د رای ورکولو مرکزونه پرانیستي وو. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون دغه راز ویلي چې ټول 241 کاندیدان په دغه انتخاباتو کې درېدلي دي. د تاجکستان د شپږ کسیزې ولسی جرګې ته 141 کاندیدان د انتخاباتي حوزو پر اساس ټاکل کیږي او د نورو 22 چوکیو لپاره د ګوند لیست د سیستم له مخې خلک غوره کیږي. ډېره تمه کیږي چې د ولسمشر امام علي رحمان ګوند به لوی برای خپل کړي. په دغه انتخاباتو کې یوازې یو مخالف ګوند برخه اخیستې وه. دا له 2015 میلادي کال را په دې خوا چې د تاجکستان سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رنسانس غیر قانوني اعلان کړل لومړني انتخابات دي. شپږ کوچنیو ګوندونو چې سوسیال ډیموکراتیک ګوند اس ډی پی په دې ډل کې یوازنی مخالف ګوند دی په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. دغه ګوند یوازې 15 کاندیدان په دغو انتخاباتو کې درېدلی دي. په تیرو 2 لسیزو کې لویدیځو څارونکو هیڅکله هم د دې هیواد انتخابات شفاف نه دي بللي چې هغه د سیالۍ په فضا کې ترسره شوي وي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبرالانو چې د رایه ورکولو بهیر له نږدې څارلی وایي د یو کس لخوا د 2 ځلې رایو استعمال یوه عمده ستونزه وه. په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ښکاري چې یو کس د واکمن ګوند لپاره 2 رای په صندوق کې اچوي. په یو بله ویډیو کې روسیې ته مهاجر شوی د تاجکستان یو وګړی ښکاري چې وایي ورته ویل شوي چې واکمن ګوند ته باید رای ورکړي کنه خپل کار به له لاسه ورکړي. د یادونې وړ ده چې په تاجکستان کې د پراخې بې وزګارۍ له امله د دې هیواد په سلګونو زره وګړي روسیې ته د کار کولو لپاره مهاجر شوي دي. په موسکو کې د تاجکستان سفارت ویلي چې په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون لپاره د دغو مهاجرو لپاره په موسکو کې د رایې ورکولو 15 مرکزونه پرانیستي وو. امام رحمان چې له 1992 کال راهیسې د تاجکستان واګې په لاس کې لري پر حکومت له اوږدې مودې راهیسې انتقاد کیږي چې مخالفې ډلې زپی او انتقاد کوونکي غلي کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ په کوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه ختی دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د هغې لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کړي، یا بله خواته د هغې توجه د هغه کړي موبایل. مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې اکله خبرې کوو له آزادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ما نوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبر ته هم یعنی زلی نه ته صبریږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي، په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسیږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته ولاړي که وهي زړه به دې خرابیږي. پنځمې زامن دي، پنځمې ماسیان دي، لاس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولیږو خو ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کته پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتې دي. نو په دغه سیستم له پر درسونه هم وتلي دي او دو ذهني مسالې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راشي، هلکانې ته اخلي او ګیم پیکوي، چکه پیکوي، چای ورته وایي چای پیکوي، ویده یې زوی له جبه را وباسي. دغه د هغه موبایلونه نه دي، دغه تاج موبایلونه، دغه یې ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلۍ په سر بولدې کېدم، بیا مې دا مسای را اخلي، بیا په دې کې ګیم راړی، نه پرې پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دې کې ساتیري دی که نه، خوښېږي. ماشوم خو د ورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
محمد میرویز دا کاریګر م. ما ته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټیلیفون واخله. زه ورته وایم چې غټ ټیلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې ګیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته وایم چې او زویه، وا اولاده، وا بچو، د ما 5000 روپۍ معاش ده، هغه ټیلیفونونه 10000 او 15000 ورکوي. زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي، تاسو به ځان ته غټ ټیلیفونونه هم واخلئ، هر څه به واخلئ. بیا له ما سره یو نوکیا ټیلیفون د دارانه واخلي. په هماغې کې دوی مصروفې ګیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو چې هر څو نه زه دوی پوهیم، نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پرې باندې کوم، یو هغه پرې باندې کوم، بیا هم پسته د زړه جګرخونه مې یمه چې یاره دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدر من دوستانو، که هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګۍ ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې اکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامدار دا سترګې ډیر ورسته ورسته یا په لږ وخت باندې نه ری پي کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې ری پي سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي یعنی اصل خبر پدې باندې چې د سترګو اوښکې پر اپېدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساته ده کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي سوزش خارج د غشار پیدا کیږي او کله چې دا زیاته شوه د سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی کله چې مالش د غشار زیات شوه سوروال سترګې ته پیدا کیږي هر څومره چې مال زیاته درکی سترګو ته هغه باندې هم تکلیف درکی او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قرنیه ورته درکو ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي یا مرض د کراتوکونس په نوم یعنی سترګې مخروط غوندې خدان ته راځي مخکې ته راځي دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي یعنی سترګې نظر لږ شانته کمیږي د دې په خاطر سترګې لږ شانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي
د سترګو ډاکټر یې ماګنه زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي زه کور کې نه یم استعمال کی خو یو عادت ده کنه اوس عادت چې ده غوې ده په ماشوم په دسترس کې د غشان نه زیاده مفاده کورنۍ ته هم خپل ماشوم ته زکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په ګیم باندې تیر کړي
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي بله شواده چابی شو مونږ ورته وایو هغه بیا سره ته خستګي پیدا کی موبایل استعمال کی یا کمپیوټر استعمال کی کوچنیان وای چې مونږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو وای سترګې مې تکلیف پیدا کیږي د اصلي خبره په دغه باندې هغه آبی شواده سترګې سره کوشش کی چې ښه په زیر باندې وګوري په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي بیا هغه وخت کې د سترګې نه منتشر کیږي ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کیږي سوزش د غشان پیدا کیږي او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه مونږ ولې
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل شي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان ورته ونه رسیږي
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر نیم ساعت وروسته د غرمې نه دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شاید چه چه کهی نیم ساعته
هغه ماشومان چه موبایلور تا دسترگو مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه ده سخت ده کاسان
خوک که زیاده تکلیف اگه بی خوک خاصی مونگا بیاورتا دسترگو اوخ کی در کهو چه ورست که سرور زره به ایوا چهوی چه سترگی که لکشنده تازه و نرم راحتی چکاکو مسنوی هش کرده وی اگه مونگا در کهو که زیاده تکلیف در کهوی بیا مونگا اگه عینک در کهو چه بلوکت پا نوم یادی که زین کسا رو دوایی چه فوتو کرومیک عینک اگه مونگا در توسیه کهو انشالا بیا پا اگه بانده کوله چه خپول کارونه با موبایل یا کمپیوتر با در غشان بانده جاری و سایده بگه
پا کم شمیر ماشومان دلتر آوستل کیگی چه اگه هم در موبایل کمپیوتر و دو غشان ورده دسترگو مشکل پیدا کرده
والوز فیصدی خو زیاده ده ده 15 فیصدی زیاده ده اگه کورانه چه در غوی اقتصاد خیدی خپول اقواری چه در غوی ماشومان پا در الکترونیکی وسایل بانده خب پویی خو فیصدی ده 15 زیاده
چې دا سترګې
مشکلات پیدا کوي د 15 نه زیاده کله چې راځي وای سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي سترګې ته مالش کوي او کله چې درس وړي وای ماده خستګي پیدا کیږي اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایع باندې کله چې موږ پوښتنه کوو وای دا زیات موبایل کاروي د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکوي یو ساعت بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شانده د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کړي یا بله خواته د هغې توجه دغه کړي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسیږي بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بیرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا مونږ اجازه نه درکوو
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب سوندای اوسي
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو دا وخت د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرځ کې چیاست الله ممال او ملګری
چی خو خواهد شد و چه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور از جبیر
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام؟
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه استری مشي د لوبله میدان په یو بل ونیزه کې تاسو ته خرغ لاست وایم په دې هله چې روغ سټولري د افغانستان کرکټ بورډ هغه وزیرت کړ چې ګوند له ایرلند سره راتلونکي سیالۍ لغوه شوې دي. دا درې شلوریزې لوبې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په کوربتوب په هندوستان کې پیلېږي.
خوشبختانه چې نن د ایرلند لوبډله هم هند ته ورسېدله.
د افغانستان د سیمه ییزو لوبو فدراسیون وایي چې د لومړي ځل لپاره په پلازمېنه کابل کې د وسلوبې سیالۍ ترسره کیږي.
له خیره سره د شنبې په ورځ هفتې راتلونکي شنبې شروع کیږي. دا د څوارلس ولایاتو ترمنځ دا مسابقات پیل کیږي. له خیره سره
د وزلوبې دا سیالۍ به د راتلونکي شنبې په ورځ پیل شي چې اووه ورځې دوام کوي او که وخت ونو د افغانستان د تایکواندو د ملي لوبډلې روزونکی بشیر ترکی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه هم معلومات درکړي. دا خپرونه اکرام الله اکرام جوړه کړې او زه هیلې اسدي وړاندې کوم. په پیل کې نجیه ساپۍ د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د ډیورن کرښې د دواړو غاړو د کرکټ په سیالیو کې د وطن دوست په نوم لوبډلې اتلولي خپله کړه. دغه ټیم وکړای شول چې د چمن ټیم ته ماتې ورکړي او د اتلولۍ جام خپل کړي. دغه سیالۍ د ننګرهار او د خیبر پښتونخوا د دوو دیرشو ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. د ننګرهار د رسنیو دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دغه سیالۍ د ډیورن د دواړو خواو د اوسېدونکو د لا نږدېوالي په هدف ترسره شوې. د کابل د نجونو د فوټبال لیګ د لومړی ګروپ په سیالیو کې ستارههی بنین او پیروزی ټیمونو اتلولي خپله کړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس د کابل د نجونو په فوټبال سیالیو کې تیره ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې دو لوبډلو ستارههی بنین او پیروزی ټیمونه وتوانېدل چې خپل سیالان مات کړي. د دې لوبو په لړ کې ستارههی بنین او عبدالقاسم فردوسی د سیالۍ ډګر ته ووتې چې ستارههی بنین ټیم 21-0 په وړاندې بریا خپله کړه. یو بل خبر کې اورئ چې د دغو لوبو په لړ کې دوه ټیمونه پیروزی او اتحاد یو بل سره مخ شول چې پیروزی ټیم 3-0 په وړاندې لوبه وګټله. د یادونې ده چې دغه لوبې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې ترسره شوې. او د اسپانیا د لالیګا لیګ د سیالیو په لړ کې تیره شپه د نړۍ دوه غښتلي فوټبال لوبډلې بارسلونا او ریال مادرید فوټبال لوبډلې یو د بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته ښکته شوې چې ریال مادرید 2-0 په وړاندې بارسلونا ته سخته ماتې ورکړه. په یاده لوبه کې د ریال مادرید لپاره وینسوس د لوبې په 21مه او ماریانو بیا د لوبې په 90مه دقه کې ګول وهنه وکړه. دا لوبه د ریال مادرید په کورنی لوبغالی سانتیاګو کې ترسره شوه. ریال مادرید په یادې بریا سره د بارسلونا څخه په لالیګا لیګ کې د جدول لومړی مقام خپل کړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نوري ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان او ایرلند ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو لړۍ پیل شي. که څه هم تېره ورځ خبرونه خپاره شول چې دا سیالۍ لغوه شوې دي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دا سیالۍ به په ټاکل شوي وخت ترسره کیږي. د کرکټ بورډ له ویان سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې د همدې موضوع په اړه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان او د ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درې نړیوالې شلوریزې لوبې په هند کې ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ د غلوبو لپاره له پخوا چمتووالی نیولی. افغان کرکټ ملي لوبډله له څو ورځو وړاندې هند ته رسېدلې او هلته خپل تمرینات کوي. خوشبختانه چې نن د آیرلینډ لوبډله هم هند ته ورسېدله او په هند کې به د لوبو تر پیل وړاندې خپل تمرینات ترسره کوي. یادې لوبې چې په کومو نیټو پلان شوې وي په هماغه نیټو به انشاءالله ترسره کیږي. هیڅ کومه ستونزه نشته. د افغانستان کرکټ بورډ یاد لوبو لپاره پوره تیاری لري. یادې لوبې به د مارچ په شپږمه، اتمه او لسمه نیټه ترسره شي.
په کوم لوبغالی؟
د ګریټر نویډا په لوبغالی.
بله مسله د شهزاد بیرته لوبډلې ته راتګ دی. هغه به هم د ایرلینډ په همدې روان سیریز کې به لوبیږي. بندیز پې ختم شوی دی، په دې سیریز کې به لوبیږي که نه؟ راتلونکي نړیوال جام شل اوریز او دا ډول آسیا کپ چې موږ مخته لرو.
په شهزاد محمدي بندیز پای ته ورسېده او د په قرارداد باندې بندیز شته. خدای به خپل تمرینات کوي، خپل چمتووالی به نیسي. د ایرلینډ په وړاندې لوبو کې به افغانستان استازیتوب نه کوي، خو خپل تیاری به نیسي تر څو وکولی شي چې د راتلونکو لوبو لپاره ځان تیار کړي او د دې جوګه شي چې د غوراوي کمیټه پریکړه وکړي چې د راتلونکي د افغانستان استازیتوب.
بله مسله د افغانستان د تیستو بچوونکي آفتاب علم د چې په سوشل میډیا ورته کمپاین هم کیږي چې لږ تر لږه کرکټ بورډ یا کومه سزا چې ورته ټاکل شوې هغه ورته وبخښي بالاخره او هغه هم د شهزاد په شان باندې لوبډلې ته بیرته راستون شي. په دې اړه د کرکټ بورډ وروستۍ پریکړه سره
کله چې یو لوبغاړی د قانون څخه سرغړونه کوي او قانون ماتوي نو د اصول له مخې ورسره چلند کیږي، چې آفتاب علم سره هم د اصول له مخې چلن شوی ده او دغه ستونزه چې د اخلاقي ستونزه وه د ویلو ده چې آفتاب علم خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي، خو به ګورو چې د افغانستان د کرکټ بورډ ډسپلین کمیټه په دې هکله څه پریکړه کوي او هغه پریکړه بیا موږ له تاسو سره شریکوو.
یعنی آفتاب علم وړاندیز به تبن دا وي چې سزا یې راکمه شي، د بند موده یې راکمه شي که څنګه؟
طبعا همداسې یو وړاندیز به کوي، خو د ډسپلین کمیټه خپل قوانین لري، خپل اصول و مقررات لري، د هغې په اساس مخې ته ځي او د هر لوبغاړي هغه ستونزې ته او بندیز ته په کتو سره هغسې ورسره مخې ته ځي. نو به ګورو چې د آفتاب علم سره څه کیږي، د دوی هغه ستونزې ته په کتو سره او هغه بندیز ته په کتو سره د ډسپلین کمیټه پریکړه.
شهزاد بندیز هم تقریبا موده ډیره وه، خو هغه موده ورته معاف شوه. په سوشل میډیا کې بیا ځینې انتقادونه دا موجود دي چې دلته یو ډول دغه د مور او میرې چلند چې ورته ویل کېدلی شي، مثلا د یو لوبغاړي دپاره قانون یو ډول تعبیرېږي، د بل لوبغاړي دپاره بل ډول، که د یو لوبغاړي دپاره د سزا موده راکمېدلی شي د بل دپاره ول نه شي راکمېدلی.
ما مخکې هم تاسو سره دا موضوع شریکه کړله، مخکې له دې چې زه تاسو سره خبرې وکړم ما د ډسپلین کمیټې له مسؤلینو سره خبرې وکولې، ناسته مې ترسره کړه او له هغې وروسته زه تاسو سره دا مرکه کوم. د ویلو ده چې د ډسپلین کمیټې بندیزونه فرق کوي، توپیر لري، د هر لوبغاړي بندیز توپیر لري چې په کوم اساس هغه ته په هغه باندې بندیز لګول شوی ده. هماغه شانتې بیا هم یادونه کوم چې هغوی ورسره دغه بندیز په اساس باندې فیصله کوي او ورسره مخته ځي. نو بیا هم یادونه کوم چې د ډسپلین کمیټې مسؤلینو ماته وویل چې دا یو اخلاقي مسله ده، ستونزه ده، په دې باندې به موږ ډېر غور کوو، له هغې وروسته به موږ خپله پریکړه اعلانوو.
کبیر تر وګرځو د ایرلینډ په وړاندې باندې سیریز ته چې د جمعې په ورځ باندې تاسې وړاندې وویل چې دا به پیلېږي، لوبو لپاره سپانسر پیدا شوی؟
بله الحمدلله، د لوبو لپاره موږ دا ځلې کافي سپانسر لرو او د افغانستان مختلف شرکتونه او پانګوال زموږ سره په دې برخه کې یوځای شوي دي چې تر ډېره زیاته مننه کوو. د افغانستان اسلامي بانک ده او همدا شانتي کاردان پوهنتون، داسې نور ادارات دي چې هغوی موږ سره یوځای شوي دي، ډېره زیاته مننه ترې کوو. موږ په دې برخه کې سپانسر لرو
او د لوبډلې لپاره دایمي سپانسر لا تر دې د منه دی پیدا.
موږ څو ورځې وړاندې هم اعلان وکړ چې په مختلفو برخو کې موږ باید له ځان سره سپانسرز ولرو. دغه اعلان مو کړی ده، وبه ګورو چې په هیواد کې دننه کومې کمپنۍ دې ته لیوالتیا پیدا کوي او زموږ سره کیږي او په دغه برخه کې زموږ سره مخته ځي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د وزلوبي او سیمه ییزو سیالیو فدراسیون وایي چې د لومړي ځل لپاره په کابل کې د وزلوبي سیالۍ ترسره کوي چې د ملي تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه ښودل کیږي. دا سیالۍ اووه ورځې دوام او د افغانستان د څوارلس ولایتونو دولس لوبډلې پکې برخه اخلي. د سیمه ایز لوبو د فدراسیون فنی مرستیال فضل احمد فیض سلطانی اساسی د دې سیالیو په اړه معلومات درکوي.
د لوبي مسابقات لیک ورزش لوبي بوسکشی لخیر سره تا شنبه پر از هفته راتلونکي شنبه شروع کیږي. دا د څوارلس ولایاتو ترمنځ دا مسابقات پیل کیږي له خیر سره. دلته زمونږ د هر ټیم دولس کسان او دولس آسان په دې مسابقاتو کې برخه لري. دا مسابقات په اساس د تفاهم نامې ملي تلویزیون او د افغانستان لوبي ملي فدراسیون او د ریاست عمومي تربیت بدني او ورزش په حساب دا برگزار کیږي. دا د اولین ځل لپاره په ټول افغانستان کې تر 50 یا 60 کاله وروسته دا اولین ځل دی چې دا لیکه ورزش بوسکشی په کابل کې برگزار کیږي. او بل پروګرام دا دی چې دمونږ دا قهرمانان چې د ولایت نه معلوم کیږي بیا وروسته دغه نه دمونږ د ملي ټیم اعضا معلوم کیږي ټاکل کیږي. پس وروسته بیا دا خلک دلته مشق و تمرین کوي او د ملي او بین المللي مسابقاتو کې پورې دوی اشتراک کوي. او هلته ولایت مرکزي ده شمول د کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، بامیان او بیا شمال شرق حساب کې بغلان دی، کندوز دی، تخار دی، بدخشان دی، بیا شمالي ولایت دی، هغه کې بلخ دی، جورجان دی، سمنګان دی، فاریاب دی، سرپل دی. دا ولایت کې اشتراک لري. هر د هر ولایت دولس چپندازان او دولس آسان دلته راځي. هر ټیم کې دولس آس او دولس چپانداز دلته اشتراک کوي. د قرعه کشي یا پرون پیل شو، شنبه له خیر سره زموږ مسابقات افتتاح کیږي. دا مسابقات دا پروګرام لیک په حساب دي او دوه مسابقه کوي.
له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
وسم د افغانستان د تیکواندو ملي لوبډلې روزونکې بشیر ترکه د خپل شخصي او لوبي ژوند پړه غږیږي.
زه د 1968 کال رئیس خپل ورزشی رشته چې تیکواندو د هغه پیل کړی دی. په اول کې زه په یو کلب کې وم چې ډیر کوشش مې کول چې هلته باید لومړی درجه ورزشکار اوسېږم. بعد له هغې نه بیا کوشش مې وکړ چې د منتخب ټیم د کابل ته زه قهرمان شوم. هلته هم قهرمان شوم. بعد له هغې نه بیا ډیر زیار مې وبسه مالی زه باید ملي ټیم ته راشم. ملي ټیم کې هم د 1991 کال کې هلته قهرمان شوم، اتل شوم. بعد له هغې نه د 1992 کال کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون د خوانه زه دعوت شوم دې لپاره چې زه باید روزونکی اوسم د ملي ټیم. بعد له هغې نه مونږ ډیر زیار او زحمت هم وکاږه دې لپاره چې مونږ وکولی شو چې افغانستان لپاره ویال وګرځو. چمداسې مو شو مونږ د بین المللي مسابقاتو نه، د آسیایي لوبو نه، د جنوب آسیا لوبو نه، د جهاني لوبو نه، نړیوالو مسابقاتو کې بالاخره د کسب سهمیه او د اولمپیک نه مونږ درې واره وکړل شو چې مډالونه واخلو. درې د برونز مډال مو واخیست د 2008 کال بیجنګ اولمپیک نه، د 2012 کال د لندن اولمپیک نه، او بعد له هغې نه د 2013 کال د ارجنټاین اولمپیک نه مونږ هغه مډالونه واخیست چې په افغانستان په تاریخ کې هیڅ ورزشکار دغه مډالونه اخیستی نه ده. ښه خاطره مې همدا ده چې مونږ د 2008 کال کې بیجنګ اولمپیک نه لومړی ځل لپاره خپل هیواد ته د اولمپیک مډال مو واخیست. دا ثبت تاریخ شو. شکر الحمدلله یو میرمن لرم، یو زوی مې ده، دوه لورگان مې ده.
د افغانستان د تیخواندو د ملي لوبډلی روزون کې بشیر ترکیو په همدې سره سبق د نن ورځې د لوبو له میدانه اونی خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.